आज व्यू 360 में यूक्रेन के लिए अमरीकी फौजी इमदाद के लिए कौन सा खतरा बड़ा, रिपब्लिकन अवामी नुमाइंदों की मुखालफत या इसराइल हमास जंग, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने खुलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत की। अमेरिका तब से यूक्रेन को असलहे समेत हर तरह की इमदाद फ्राहम करता आया है, लेकिन अक्टूबर के शुरू में हमास के इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका की तमाम तर तवज्जो इसराइल की तरफ होती दिखाई थी और यूक्रेन बज़ाहिर पसमंजर में चला गया। यूक्रेन रूस जंग इस वक्त एक अहम मोड़ पर है और अमरीकी इंतजामिया यूक्रेन को $60 अरब से ज्यादा का एक इमदादी पैकेज देना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी है, लेकिन कांग्रेस में रिपब्लिकन अराकीन इस पैकेज से मुतफिक नहीं है, जिसकी वजह से बाइडन इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। व्हाइट हाउस ने खबरदार किया है कि यूक्रेन के लिए अमरीकी फंडिंग इस माह के आखिर तक खत्म हो जाएगी और इमदाद की मंजूरी में नाकामी यूक्रेन को रूस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। सदर बाइडन ने भी कल कहा कि यूक्रेन को इमदाद ना देना अमरीकी मफादात के खिलाफ होगा। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमरीका में यूक्रेन के लिए हिमायत में कमी आ रही है और हमास इसराइल जंग यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद को कैसे मुतासर कर रही है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसराइल और गजा में जारी लड़ाई पर सहाफी हरेंद्र मिश्रा से अपडेट लेते हैं। हरेंद्र, क्या अपडेट है गजा में लड़ाई के हवाले से?
जी, इसराइली फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक की जंग में सबसे शदीद झड़पें जो हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। इसराइल अपनी ज़मीनी कार्रवाई जनूबी और शुमाली इलाकों दोनों जगह पर वहाँ पर जारी रखे हुए है और इसराइली फजाई हमले भी लगातार गजा पर हो रहे हैं। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने थोड़ी देर पहले बताया कि इसराइली फजाई हमले तकरीबन 250 हमास के ठिकानों पर हुए हैं और इसराइल की जो कार्रवाई चल रही थी शुमाली इलाकों के 3 बड़े पनाह गजीनों के इलाकों में, शजाइया, शती और जबालिया के रिफ्यूजी कैंप्स में, वो उसमें बहुत ही शदीद झड़पें वो कह रहे हैं कि हुई हैं। उसमें 7 फौजी जो हैं पिछले 48 घंटों के दौरान मारे गए हैं। अब तक कुल 83 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं और वहीं खान यूनुस का इलाका, जो कि सबसे बड़ा इलाका है जनूबी इलाके का, जनूबी गजा का, उससे इसराइल ने पूरी तरह से घेर लिया है। यहाँ पर मकामी मीडिया में इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एक मकान जो है जिसे इसराइली फौज ने घेर रखा है वो हमास के सरबरा याहिया सिनवार का घर है, लेकिन उसमें वो अंदर हैं या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के
जी एक चीज, अगर इसराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहा था, आपने कहा कि मकान को जो घेरे में लिया गया, उस हवाले से मीडिया में कुछ क्या सराहियां हो रही हैं, लेकिन गजा के नीचे हमास की सुरंगों के हवाले से इसराइल का दावा था, क्या वहां तक पहुंच चुकी हैं अब तक इसराइली फोर्सेस?
जी, इसराइली फौज की तरफ से हर रोज लगातार मतलब ये बात कही जा रही है कि कई सारे जो सुरंग हैं उनको उन्होंने तबाह कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है कि तकरीबन 500 किलोमीटर का एक सुरंग का नेटवर्क है ज़मीन के नीचे, यानी कि एक पूरा शहर जैसे बसा हुआ है ज़मीन के नीचे और इसी का इस्तेमाल जो है हमास के कारकुन मसलसल करते रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक ये सुरंगों का जो नेटवर्क है इसे पूरी तरह से इसराइल तबाह करने में कामयाब नहीं होता है, तब तक हमास के खिलाफ जो जंग है वो जीती नहीं जा सकती। जिन 3 मकासद को लेकर के इसराइली फौज वहाँ गजा में दाखिल हुई थी उनमें अभी तक उन्हें किसी तरह की कामयाबी मिलती हुई उस तरह से नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो तीनों में अभी तक फिलहाल नाकाम है। और यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है कि इसमें कई और हफ्ते लग सकते हैं। जो इसराइली बेघर हुए थे और यहाँ पर इसराइल के सेंट्रल इलाकों में ला करके उन्हें होटलों में रखा गया है, उन्हें भी कहा गया है कि वो मेंटली तैयार रहें कि हो सकता है कि ये कार्रवाई जनवरी तक चले। और यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक भी खबर आई है सुरंगों को लेकर के, जिसमें ये कहा गया है कि इसराइली फौज वहाँ पर सी वाटर जो है डाल करके और सुरंगों को तबाह करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के यहाँ भी सवाल हुए हैं।
लास्ट पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमरीका ने कल मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों की तरफ से जो फलस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही थी, उन सब मुलव्वस जो लोग थे उन पर वीजा की पाबंदियां आयद की हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे उन पर?
जी बिल्कुल, यहाँ पर वीज़ा एक्सेम्पशन को लेकर के जो है काफ़ी لوگ جو ہے ایک ایکسائٹمنٹ دیکھا جا رہا تھا, اور پھر اس طرح کی جب بات آئی ہے اس کو لے کر کے, یہ صاف طور پر یہاں کے جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کو امریکہ یہ ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہے اور جس طرح غرب اردن میں وہ فلسطینیوں کے وہاں پر اولیو فارمز کو یا پھر عام جو فلسطینی شہری ہیں انہیں جس طرح سے وہ پریشان کرتے رہے ہیں, وہ امریکہ اس کا بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور اس امریکہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں تو اس کا جو سپورٹ اسرائیل کو ایک دم بالکل انکنڈیشنل جو سپورٹ ملا ہوا ہے اس کو جاری رکھنا مشکل ہوگا. تو اس کے مد نظر یہاں پر باقی بھی سیاسی جو تنظیمیں ہیں وہ کافی ناراض دکھ رہی ہیں, اور انتہا پسند تنظیموں کو وہ مسلسل ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حرکتیں جو ہیں اس کو ٹھیک کریں, وہ اس طرح سے عام فلسطینی شہریوں کو غرب اردن میں پریشان نہ کریں.
بہت بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں, اور اس کے علاوہ جو ریسنٹلی خان یونس کے پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ آپ نے ہمیں بتایا, بہت شکریہ آپ کا. فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں اب تک امریکہ یوکرین کو 111 ارب ڈالر کی امداد دے چکا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق اس امداد میں تقریباً 67 ارب ڈالر کی فوجی, 27 ارب ڈالر کی معاشی اور 10 ارب ڈالر کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر دی جانے والی امداد شامل ہے. لیکن 61 ارب ڈالر کے نئے امدادی پیکج کے لیے ڈیموکریٹس کو ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے, جبکہ دوسری طرف امریکہ نے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کو 14.5 ارب ڈالر کی فوجی امداد دی ہے, اور دونوں ہی پارٹیوں کے اراکین کی طرف سے اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہی نہیں, اسرائیل کے قیام سے اب تک امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دینے والا سب سے بڑا ملک ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیوں کے صدور کی حکومتوں نے کئی دہائیوں تک اسرائیل کے لیے فوجی امداد کی منظوری دی ہے. دوسری جانب کیو کے دارالحکومت یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دیگر شہروں پر روس کے فضائی حملے جاری ہیں. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ملکی فضائی حدود کی حفاظت اس کے اتحادیوں کے ہتھیاروں سے کی جاتی ہے جن میں یو ایس ایونجر ایئر ڈیفنس میزل سسٹم نمایاں ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
یہ یوکرینی جنگجو فیسٹول کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ کیو میں فرنیچر بناتے تھے, اب ایونجر نامی امریکی طیارہ شکن میزائل نظام کو آپریٹ کرتے ہیں.
ہم شاہد ڈرونز اور میزائلز پہلے ہی مار گرا چکے ہیں.
فروری 2023 میں انہیں اور بہت سے دیگر اہلکاروں کے ساتھ ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹم کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا. ان کے مطابق اس قسم کی تربیت میں عموماً کئی ماہ لگتے ہیں, لیکن ان کے پاس صرف 2 ہفتے تھے. اتنی تیز تربیت کی ایک وجہ روس کی انتہائی شدید گولہ باری ہے. ایونجرز مارچ 2023 میں پہلی مرتبہ یوکرین میں استعمال کیے گئے. یوکرینی ملٹری پریس آفیسر ویٹالی جیورجیف کا کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں اور عسکری دونوں اہداف کی حفاظت کر رہے ہیں.
روسی نہ صرف فوجی تنصیبات پر بلکہ اہم انفراسٹرکچر اور شہری آبادی پر بھی حملہ کرتے ہیں, لہٰذا تقریباً تمام فضائی دفاعی نظام ان تنصیبات اور شہریوں کے مکانات کے دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
فیسٹول کا کہنا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے پہلے ایونجرز کو کبھی بھی ڈرونز مار گرانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. اسی وجہ سے وہ اور ان کے ساتھی اس نئے تجربے اور ایونجرز کے نئے استعمال کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے اپنے امریکی ساتھیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں.
انہیں ہماری طرح ڈرون سے نمٹنے میں اتنی مشکلات نہیں تھی. عموماً یہ سٹنگر میزائلز دشمن کے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
اس جنگی سسٹم کی مکمل تعیناتی میں الارم بجنے سے پہلا شاٹ فائر کرنے تک صرف 15 منٹ لگتے ہیں. اس سسٹم کو چلانے کے لیے صرف 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ڈرائیور اور ایک گن چلانے والا. اینا کوسٹیوچینکو کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اس وقت یوکرین اور اسرائیل کے لیے امریکی امداد اور حمایت کتنی ضروری ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی سرور نقوی, پاکستان کے سابق سفارتکار ہیں. امبیسڈر, مشرق وسطی میں لڑائی سے پہلے بھی امریکہ میں یوکرین کے لیے حمایت میں کچھ کمی تھی, فٹیگ کی بات کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے ایک وجہ جنگ کا طول پکڑنا بھی ہے. اس وقت یوکرین کے لیے امریکی امداد کتنی اہم ہے اور اس میں کمی سے کیا اثر پڑے گا جنگ پر؟
دیکھیے, یہ جنگ اس وقت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹیل میٹ, کیونکہ ना ही रूसी अस्करी ताकत जो है वो यूक्रेन पे मुसल्लत हो पाई है, और ना ही यूक्रेन, वो तो जाहिर है कि रूस जैसे बड़े मुल्क को कोई खास नुकसान पहुंचा पाया। तो ये एक स्टेलमेट की सिचुएशन है, एक किस्म की इनका जमूद है। गर्चे हरकत बहुत है लेकिन ये काम कुछ किसी का भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो अमरीकी इमदाद बहुत अहम है और वो काफ़ी दिन से उनको मिलती रही है, लेकिन अब चूंकि अमेरिका में कांग्रेस का जो रवैया है और जो गजा का तनाजा खड़ा हो गया है, उस वजह से लगता ही है कि अमेरिकी इमदाद भी कम हो जाएगी, जिसका यूक्रेन पे बड़ा मनफी असर पड़ेगा और रूस उसका फायदा भी उठा सकता है। तो जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी और आज़ादी जो कि इस वक्त खतरे में है, वो मजीद मुश्किल में आ जाएगी।
तो इस वक्त जब सिचुएशन यहाँ पे है और इस मोड़ पे ये सवाल मुख्तलिफ हलकों में उठाया जाता है कि अमेरिका के लिए इसराइल ज्यादा अहम है इस वक्त अगर दोनों में से चूज करना हो, या यूक्रेन?
ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अमेरिका दोनों ही जंगों को कुछ हद तक उनकी हिमायत करता रहेगा, और यानी आपका सवाल जो है उससे तो ये लगता है कि इसराइल को छोड़कर वो यूक्रेन की तरफ मायल हो जाए, या यूक्रेन को छोड़कर इसराइल की तरफ पूरी तरफ मायल हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। जो इन द रियल वर्ल्ड जो रियल पॉलिटिक है उसके तहत मेरा ख्याल है कि अमेरिका दोनों सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए एक मगर इसकी वजह इसीलिए दोनों तरफ अमेरिकी अफसरान और उनके वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन बाज़ाब्ता टच में दोनों से रबता रखे हुए हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें टू लिटल फॉर टू द गेन विल नॉट बी एनफ। ये ना तो इसराइल को इतना सपोर्ट मिलेगा और ना ही यूक्रेन को, और दोनों सिचुएशंस कुछ हद तक अनसर्टेन चल रही होंगी।
लेकिन जब इसराइल की हिमायत की बारी आती है तो हम देखते हैं कि अमेरिका की दोनों पार्टीज मुतहद दिखाई देती हैं। ऐसे में बाइडन इंतजामिया के लिए यूक्रेन की इमदाद फिर जारी रखना कितना मुश्किल हो सकता है?
ये दुरुस्त है, मगर देखिए यूक्रेन में जो इमदाद है वो अस्करी इमदाद है, असला की फराहमी है, और इसराइल में जो असला है वो इसराइल के पास काफ़ी है। हमें हमास के निहत्ते मासूम शहरी उनको मारने की जो सारी उनके पास आसाइशें हैं वो तो एक अलमिया है, इंसानी अलमिया है। तो मेरा ख्याल है कि यूक्रेन को इस वक्त थोड़ी बहुत असला की इमदाद तो होगी, लेकिन इसराइल को इक्तसादी और माली इमदाद मेरा ख्याल बढ़ाई दी जाएगी।
तो यूक्रेन के लिए जो इस वक्त आपने कहा कि फौजी इमदाद चाहिए, और इस साल के आखिर तक कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगी, अमेरिका ने जो ऑलरेडी कोटा अप्रूव किया था, कितना सस्टेन कर सकेगा यूक्रेन इसके बाद?
यूक्रेन को और भी जगहों से इमदाद मिल रही है, और यूरोपीय ममालिक उसको इक्तसादी या माली इमदाद तो फराहम कर सकते हैं। तो यूक्रेन अभी इसको कुछ हद तक तो चलाता रहेगा, लेकिन जाहिर है कि आखिर वो इमदाद का की हैसियत भी मुस्तकिल तौर पे नहीं होगी, तो यूक्रेन को नुकसान होगा और रूस को उसका फायदा मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर, आप हमारे साथ थे। एम्बेसडर अली सर रौनक भी हमारे साथ थे। दिखाई देती है इसराइल और यूक्रेन के हवाले से कि अमेरिका کس طرف زیادہ امداد دے گا اس پہ ہم ان سے تجزیہ لے رہے تھے. بہت شکریہ امبیسڈر. 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہزاروں اسرائیلی شہری پہلی بار آتشی اسلحہ خریدنے پر آمادہ ہو رہے ہیں، جس پر ملک کے اندر کچھ تنظیمیں اسلحے کے مضمرات کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں.
اسرائیلی شہری لیلا گروتسکی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ گن خریدنے کے بارے میں سوچ رہی تھیں، لیکن جس چیز نے انہیں آخر کار اس فیصلے پر مجبور کیا وہ 7 اکتوبر کے واقعات تھے، جب حماس کے مسلح حملہ آوروں نے 20 سے زیادہ اسرائیلی برادریوں پر حملہ کیا اور 1200 مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا.
The stories coming out of down south were unbelievable.
جنوب سے ملنے والی کہانیاں ناقابل یقین تھیں، مگر اس میں ایک طرح کی یہ امید کی کرن تھی کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں آتشی اسلحہ تھا، جو مسلح تھے، اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہوئے. اگر وہ ایسا نہ کر پاتے تو یہ حالات اس سے زیادہ خراب ہوتے.
وہ ایک گن خریدنے اور اس کا استعمال سیکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی اور دفاعی تربیت دینے والے اسکول کیلبر 3 میں آئیں. انہوں نے تقریباً $1300 میں ایک گن خریدی اور تربیتی کورس کے لیے مزید $150 ادا کیے. ابتدا میں بندوق چلانے میں انہیں کچھ مشکل ہوئی، لیکن پھر وہ تیزی سے بہتر ہو گئیں. یعقوب ٹویتی فرانس سے اسرائیل منتقل ہوئے اور مغربی کنارے کے فلسطینی قصبوں کی سرحد کے ساتھ واقع یروشلم کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آتشی اسلحے کے لائسنس کے لیے حماس کے حملے کے صرف ایک ہفتے بعد درخواست دی تھی، کیونکہ وہ گھر میں اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں.
جب ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کو کیا ہوا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار ہمیں کسی بھی قسم کے حالات کے لیے مضبوط اور زیادہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ گن لینے کے بارے میں سوچتا تھا.
کیلبر 3 کے بانی شیرون گارڈ کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد ان کی کمپنی میں آتشی اسلحے کی فروخت اور تربیت میں 2000% اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کو گن لائسنس کے اجرا کا طریقہ کار سخت ہے.
وہ لائسنس کے لیے درخواست دیتے ہیں، پھر وزارت داخلہ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ مجرم نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، نفسیاتی مریض نہیں ہے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہتھیار رکھنے کے قابل ہیں، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو وہ ان لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں، وہ انہیں کیلبر 3 بھیجتے ہیں تاکہ ہم ان کی جانچ کر سکیں، انہیں تربیت دیں.
اسرائیل کے قومی سلامتی کے سخت گیر وزیر اتمار بن گویر نے حال ہی میں اسرائیلی شہریوں کے لیے گنز حاصل کرنے کی شرائط میں نرمی کی اور ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے عام شہریوں کی ٹیموں کی تشکیل کا اعلان کیا. اسرائیلی اخبار ہاریٹس کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ اسرائیلی شہریوں نے لائسنسز کے لیے درخواست دی ہے اور صرف 4 کی درخواست مسترد کی گئی ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کو فکر ہے کہ گنز کے عام ہونے سے گھریلو تشدد کے واقعات میں یہ اسلحہ ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. عام شہریوں پر مبنی سیکورٹی ٹیموں کو مسلح کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر کی مہم مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کو مسلح کرنے کی ان کی کوششوں سے الگ ہے. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 7 اکتوبر سے یہودی آباد کاروں نے کم از کم 9 فلسطینیوں کو قتل کیا ہے، لیکن ایسے اسرائیلی بھی جو مغربی کنارے کی بستیوں میں یا غزہ کی سرحد کے ساتھ نہیں رہتے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند ہیں.
میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس سے میں طاقتور محسوس کرتی ہوں، لیکن اس سے مجھے اضافی تحفظ کا احساس ملتا ہے. میں جانتی ہوں کہ ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز زبردست ہیں، لیکن وہ ایک لمحے میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس صورتحال کو یقینی طور پر کنٹرول کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے.
7 اکتوبر کے واقعات سے بہت سے اسرائیلیوں کو صدمہ پہنچا ہے، چاہے وہ ذاتی طور پر متاثر نہ ہوں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. لنڈا گراڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
ایک طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان حقیقی لڑائی جاری ہے، اور دوسری طرف ایک اور جنگ ہے جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، جس کا اثر امریکی نوجوانوں پر بھی پڑ رہا ہے. جنگ سے متعلق نظریاتی تفریق کی وجہ سے کبھی کبھار نوجوان دھمکیوں کا یا تشدد کا سامنا بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ گروپ نوجوان آبادی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مکالمے کے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں.
اسرائیل اور حماس کی جنگ کے آغاز سے ہی تمام تازہ ترین پیش رفت اور آرا پر سوشل میڈیا کی گرفت مضبوط رہی ہے، لیکن امریکہ میں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جانے والی یہ تمام غیر فلٹر شدہ معلومات الجھن کا باعث اور گمراہ کن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر سیاسی سوچ رکھنے والے نوجوان بالغوں میں۔
ہر کوئی مسلسل آن لائن یہود دشمن یا فلسطین کی حمایت میں یا اسرائیل نواز بہت سارے مواد کا سامنا کر رہا ہے۔ مجھے تو انسٹاگرام ریلز پر اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اس سے ذہنی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک نوجوان طالب علم کے لیے یہ واقعی ایک خوفناک صورتحال ہے۔
واشنگٹن کے علاقے کے کالج کیمپسز میں طلبہ اپنے ہم خیالوں کو تلاش کر رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے حامی ہوں یا فلسطین کے۔ امریکن مسلمز فار پیلسٹائن سے منسلک طاہر حرزلہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی یکساں طور پر غم و غصے کے اظہار کے لیے باہر نکلے ہیں۔
ہماری یہاں کی کمیونٹی، فلسطینی نژاد امریکی کمیونٹی، جیسا کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔
جب سے حماس کے عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے، بہت سی سوشل میڈیا پوسٹ اور مین سٹریم میڈیا کی رپورٹس نے اسرائیل کے غزہ کے محاصرے پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اس طرح کی توجہ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے اعداد و شمار کی وضاحت کر سکتی ہے، جس میں 13 نومبر تک ہیش ٹیگ فری پیلسٹائن والی ویڈیوز کی تعداد سٹینڈ ود اسرائیل ہیش ٹیگ والی ویڈیوز کی تعداد سے 29,00,000 زیادہ تھی۔ تاہم خود ٹک ٹاک نے خبردار کیا ہے کہ ہیش ٹیگز کے ایسے موازنے بے حد ناقص اور ضروری سیاق و سباق سے آری ہوتے ہیں، لیکن دوسری تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان بالغ امریکیوں میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی 7 اکتوبر سے پہلے سے بڑھ رہی تھی۔ ٹک ٹاک 2006 سے 2016 کے درمیان جمع کیے گئے پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ پرانی نسلیں جن کی اس ایپ پر موجودگی کم ہے، ان کا نوجوان نسل کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھنے کا امکان زیادہ ہے۔ کچھ نوجوان کسی فریق کی سائیڈ لینے کو آن لائن ایک دوسرے سے رابطے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میکس کیٹس اور فرید ادیبی نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کیمپس پر ایک ڈیجیٹل میڈیا تنظیم لیفٹ مڈل رائٹ شروع کی، جس کا مقصد کالج کے طلباء اور دیگر نوجوان لوگوں کو اپنے خیالات بیان کرنے میں مدد کرنا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو بنیاد پرست ہیں، لیکن ان کی اکثریت وہ ہیں جو بس بحث میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور اپنی شناخت اور آبا و اجداد کے زیادہ عکاس ہوتے ہیں۔ اور اگر دونوں فریق ایک کمرے میں بیٹھیں، جیسے جارج واشنگٹن یونیورسٹی فار اسرائیل اور اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان پیلسٹین، اور وہ ایک گھنٹے تک بات کریں، تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، انہیں ایک دوسرے کے نظریات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ان کی شناختوں کا معاملہ ہے جو جغرافیائی سیاسی مرحلے پہ ٹکراتی ہیں۔
اس طرح کی ملاقاتیں انٹرنیٹ کے ذریعے بنیاد پرست گروہوں کے درمیان ایک قسم کی آن لائن جنگ بندی فراہم کر سکتی ہیں، چاہے اسرائیل اور حماس کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اینتھنی لیبروٹو کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مون ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مون دریختیا ولټون کو مون ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مون پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی فون افانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پاڼه باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وزیا
نن او وزیا
د نن او وزیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي کورمدان چې خبرونه اوري او تر دې شیبه ملتیا کوي پاروانه خبرونه کې درته د قدرمن ملما سره په دې موضوع غږیږي چې د افغان په افغانستان کې د پنګوالو لپاره غوښتوک چې راستنی کې برته هوا ته پنګونه کوي یو لړ سهولتونه برابر شي ودي دغه سانتیاوي کومېدی په کوم شرایط او د څه مودې لپاره دوی د ټاکس او د محصولات محصول نه البته معافيږي نو په دې اړه نور جزئیات د خپل قدرمن ملما نه اورو خو اول به ملما سره روغوړو کو جلبته ملما زمنګ د مادان او سنایو د خونی مشر شیرباز کمینزاده صاحب دی کمینزاده صاحب ستړي مش خبرونه ته bale کمینزاده صاحب زمنګ غاوري ها غاکه یو څه سنځه دا کمینزاده صاحب سره کا اړیکه قطه شي بیرته ورته زنګ وای خو په امدی اړه زمنګ همکار اکرام شینواری د کابل نه رپورت را لګل دی دا رپورت به په ګډه واورو بیا به کمینزاده صاحب سره په امدی موضوع خبری وکړه
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی وایي چې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله خانزاده لخوا د پاکستان څخه ستنیدونکو افغان کډوالو د چارو د تنظیم لپاره د جوړ شوې لیک کمیسیون په چوکاټ کې په یو لس کمیټو کې د ستنیدونکو سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو د برابرولو کمیټه هم شامل ده چې دا کمیټه هڅه کوي ستنیدونکو سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې او کاروبار لازم شرایط برابر کړي خاغلی عزیزی ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دغه کمیټې تیر ورځ د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې رسمن په کار پیل کړی
معافیت مالیاتي با در نظر داشت شرایط خاص به مدت 5 سال هر تجار او عودت کننده از کشورهای خارج وقتی که به افغانستان باز میگردن برای 5 سال وقتی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن در بخش صنعت بر 5 سال تمام اند مالیاتشان معاف است
تو صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویل چی کومه نوی پنګونه چکیږي پنګوال ته پیزه کولونو د معافیت څخه ګټه اخستی شي هغه ویل چی په لاتو کې ستنیدونکو پنګوال ته په صنعتي پارکونو کې د فابریکو جوړول لپاره په اسانو شرایطو زمکه هم ویشل کی
ان شاء الله به امید خداوند توزیع زمین در پارک های صنعتی در هر ولایتی که ما پارک صنعتی داریم ان شاء الله به امید خداوند برای صنعتکارا به اقساط آسان حتی قیمت زمین مفت اعلان میکنیم به امید خدا
افغانستان که قسم په تیر وسه باندې دو کلو کې وخت طالبانو د بیا رسیدو وروسته د چین په ګډون سو بهرنیو پنګوالو د قانونو د اصلو او تیرو د اصلو په برخو کې پنګونی کړی خو ډیر افغان پنګوالو په دغه هیواد کې د زونو عوامل او لامل پنګونی ته زړه خکړې د طالبان حکومت تملي چې په پاکستان کې دغه هیوال لخوا په افغان کډوالو باندې روان فشارونه به وطن ته د افغان پنګوالو د سنیدور سبب شي او هغه به په دغه هیواد کې پنګونه وکړي د ملګرو ملتونو د راپور لمخي د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د اکتوبر په 3مه د قانوني اسنادو نه لرونکو یو شری سلول میلیون افغان کډوالو د شلول د پریکړې وروسته تر اوسه دغه واسخه شاوخوا سلول سو سوال زره افغان کډوال افغانستان ته سنې شي خو ملګرو ملتونو وی چې اکثره سنې شي افغان کډوال افغانستان کې د اوسېدو په برخه کې جدي ستونزې لري او تر دې پیښو پورې بیوزله کډوال دي چې د سرپناه د ستونزې سره مخ دي ملګری ملتونه وایي چې د شمیر افغان کډوال په افغانستان کې د اوسېدو لپاره زیهم نه لري د اقتصادي چارو یو کارپو ایثار رضایی وایي چې لا هم بهرني هیوادونه افغانستان کې د اقتصادي پالیتونو د پیلولو پرتله دغه هیواد د امنیتي پلوه ګوري او لا هم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې پنګونه وکړي
چینه ها بیشتر متوجه موضوعات هست لذا نگاهشون به پروژه های اقتصادی در افغانستان بیشتر نگاه امنیتی و سیاسی هست فکر نمی کنم به آسانی و حداقل به این قدر زودی اینا دلیرانه وارد اجرای این پروژه ها شود لذا اینا فقط در حد یک حرف و یک شعار بیشتر یک پرد تبلیغاتی داره برای طالبان و کشور چین
د اقتصادي چاروزن کارپوهان وی چی افغان پنګوال لا هم هڅه کوي چې په زونو ګوانډي او د سیمه هیوادو کې لکه ایران ازبکستان ترکیه او متحده عربی اماراتو کې چې په کې د پنګون شرایط د افغانستان پر تل آسان دي پنګونه وکړي د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهوریت ځنګړي اساسي دفتر د معلوماتو لمخې افغان پنګوالو دروان 1302 لمریز کال په لومړی سلور میاشت کې په ایران کې 350 میلیون ډالر پورې د پنګونه کړی ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور لمخي دروان کال پښپګ میاشو کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې کچه 2 میلیارډ ډالر و چې پکې د افغان پانګوالو پانګونه د نورو بهرنۍ پانګوالو پرتله زیاته و.
درنو اوریدونکو قدرمن لیدونکو رپورټوم واوریده اوس هم د قدرمن ملمه د مادهنو صنایعو د خونی مشر شیرباز کمینزاده صاحب سره باس پایلو. کمینزاده صاحب ستړی مشه اوس مخه غاوري.
وعلیکم السلام. خیر نسې تاسو مې دوایم چې خو جوړ ورو وای bale خایګه مارو
کورمدان چې خبرونه کې را سره استای کورمد تاسو به دا رپورت هم اوریدلې او طبعا تاسو په جریان کې استای چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په چوکاټ کې د سیو کمیټې یا کمیسیون جوړ شوې ده چې د رسنیدونکو لپاره دوی هم البته د نورې کمیټې هم ټاکل شوې دي د رسنیدونکو د سہولت د ایجاد لپاره. ایو په کدام ده چې کوم رسنیدونکو چې پنګونه کوي په افغانستان کې هغه تبا یو سہولت ایجادېږي. اول دا چې دا یوازې د پاکستان د ماجرو لپاره دی کنه د دنیا د ګډ ګډ نه چې څوک کاغه داخلي دي کا خارجي دي د سہولت ورته برابر دي. په دغه سہولتونه کې خارجي پنګوال مشته کوي یوازې داخلي لپاره دي.
زه فکر کوم چې دا را سہولت په دغه سازمانات کې اره موجین چې پاکستان او ایران دی ډیپورت کیږي او اکثر پبلیکاتی هل تلیه بوده در سهولت ایجاد شویده ای که در افغانستان اسلامی امارت صنعت و تجارت وزاره در اعلان کرده که موبدیت همزه که ورکو او همزه و علاوه دیده بکنده کاره بریزونه مالیات نخلو. نو این شارا امیدواره میشه دویتا همزه همزه که ورکلشی او در مالیات توانه خستلشی ذکر این ویجات شمیر حوادوال بلره دوه ملکونو کې لکه ایران او پاکستان کې مخکې پر ریپورت کې مو وار بدل بلره دوه ملکونو کې زموږ سرمایه‌ګذاران واقعاً التپابلیکې لري او زیاته کچشته دي. تر کومه زه پورې چې د افغانستان د صنایع او معدن د خونه پورې اړه لري موږ خپلو هیوادوالو ته مهاجر و هیوادوالو ته چې یو سیلاب در مهاجر و هیوادوالو زموږ راغی او ته اعلان وکړل چې دوی کولی شي څنګه اکثر خلک فنی او مسلکي کسان دي ځکه د مهاجرت په دوران کې په مختلفو پبلیکو کې صنعتي پبلیکو کې کار کړی هغه چې کار یې کړی هغو ته موږ غې خلاصه کړې د افغانستان د صنعت په مختلفو ولایاتو کې د پارکونه صنعتي شته کولی شي چې په هغو بخشو کې موږ جذب کړو او انشاءالله دی دوی در وزنگیه در کار رو اشتغال برای برشید.
بله بله.
اون کمیسیون چی در افغانستان اسلامی امارت جورتره و اگه کمیسیون که چیلی مختلف و خونه کمک بوشی اتاق صنایع و معدن در افغانستان روگراندیز دروا چی موخ کلیده سر نقدی کمک پای وز دیده بانده چی نقدی کمک رو سر بکرو و که ولیشو چی ده یا پینزه در پابلیکی دی شفاق در پابلیکی دی موخ پیوات که دی پا دقیه هر پابلیکه که که دو دو دره کسانو تزوال ورکو و تقریبا یو پینزه لدره خودانه ای که ولیشی چه
بله
پابلیکو که دوی لره امران به حیات بکن.
بله بله بله. دقیه دمالیه دمافیت سیستم چنگه ده چه ویش پینزه کلو ده پاره با دقیستانی دون که تاجران یا سوداگر یا صنعتکاران ده پاره مالیه مافی چې دوی پنګونه کوي په افغانستان کې او د صنعت په برخه کې دوی فعالیت کوي. اما دلته خاص شرایط ذکر شو، دا خاص شرایط څه دي؟
زه فکر کوم چې د نورانديز و د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت د دوی هر هغه پنګوال افغان پنګوال چې راځي بیرته راګرځي د مهاجرت نه کولو که د هر ملک نوي چې راشي دلته باید که خارجي وي که داخلي وي هغو ته 15 کاله معافیت ورکړو ځکه دغه معافیت اوس په اکثر ملکونو کې رایج دی ورکوي یې ځکه تو جذب سرمایه وکړه اشتغال ځایي وکړه او هیوادوالو ته زموږ کار پکې پیدا کېږي بلکې دغه معافیت خو باید وي د مهاجرینو سره حتی نور چې مځکې هم که اختیار کړي ورته ورکړو پوستناتی پرکو که جاست که زکر در یو لوی ظرفیت تایی دی افغان ظرفیت تایی چه اغا باید جاست شید به وقت که باید مو جاست.
بله بله. د سرمایه په برخه کې مخکې تاسو په رپورت کې موریدلی چې داسې نظر هم موجود دی چې دا یو
تبلیغاتی بانه لري چې مادنو برخه کې د سرمایه گذاری وشوه، خارجي پنګاوالو زلخه کړي دي چې باید په مادنو کې سرمایه گذاری وکړي، د صنعت په برخه کې وکړي، همکاري کوي. د څه وي تاسو په افغانستان کې هستي، د مادنو صنایع د خونې رئیس کمینزاده صاحب، څومره پنګ راغلي د تر اوسه پورې افغانستان ته؟ د راغلي مهاجرین د لری بنوزو راغلي مهاجرین چې تر اوسه پورې راستان شوي دي، او بخي کډوال چې راغلي دي افغانستان ته راستنیدونکو کې، څومره پنګونه، یعنی هغه کسان چې پنګوا چې او بخي پنګونه وکي په افغانستان کې صنعتکارانی تجارانی، دغه راستنو شو کډوالو کې څومره دا رقم کورنۍ شته؟ ځکه دا سم ویل کیږي چې پاکستان اغه کسان چې صنعتکار دي، سوداګر دي او پنګلري، هغه نو واسي د پاکستان، اما غریب غربه خدا رقم شړي. تاسو وې
بالکل سل په سلو کې زړه سره موافق یم چې پاکستان هر کسان چې سرمایه لري هغه هیڅ کوم نو واسي، نه تنها پاکستان بلکې هیڅ هیواد یې نو واسي. اگر سرمایه خپل د ژوند نور و خلکو ته زمينه کار او اشتغال حتی حمایت کوي، دا اوس موږ دقیق اطلاعات لرو چې هغه څوک چې هلته سرمایه گذاری کړي، په پاکستان کې سرمایه گذاری کړي، هغه بالکل غوته هیڅ اجازه، هغه څوک چې رلی ولدی چېرته یو دکان داسې لري چې فقط هغه پیاز او ټماټر او چېرته کې خرڅوي، دغه خلکو ته یې فشار وړی دا وباسي. سرمایه گذار نه تنها پاکستان بلکه هلته کار کړو حمایت ورکوي، او یو ویم چې تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی چې ریاستلی دي وي، تنها هغه غریب او بشاره خلک ریاستلي چې دغه د افغانانو دپاره یو ښه الهام دی، یو ښه پند دی چې وایق دي بلخصه د حکومتونو دپاره په ټولو ملکونو کې همداسې ده. خو بلخصه د افغان سرزفه، یعنی ما چې دومره د موږ مهاجرین راغلي په دې کې یو کس هم داسې نه دی راغلی چې هغه دی یا یو پوبلیکادور دی ریاستلی وي، یا د یو تجار ریاستلی وي، یا د یو جامده پروش وي هلته غیر ریاستلی وي، بلکې هغو ته دقیق معلومات وګرل چې سهولت هغې مورته ایجاد کړه.
ښه، یعنی دوی خو نه راستنیږي او د پاکستان او ایران حکومتونه هم نه باسي، خو د طالبان حکومت تشویقی د دوی د راتلو یا د سندو دپاره دغه اسانتیاوې په نظر کې نیولی سي؟
بله، امارات اسلامی حکومت همدغه بلکوسه په دې نظر دی چې څوک راځي اول تراشي، نو دوی به ورته هغه قادر سي. اول پاکستان دا تبلیغات په لاره اچولي وو چې موږ دا سرمایه گذارم لاشي و ټول لاشي، اما موږ چې اوس ولیدل سرمایه گذار بلکل نه دی استلی، یو یم نه دی استلی. نو احتیاطاً د وزارت صنعت او تجارت وزارت دا برنامه په نظر کې نیولې و، خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دوی دا کسان دوی یا ستلی نه دي، او برنامه ښه برنامه ده که مالیات ورته ورکو او ځکه په اختیار کې خوشي ورته ورکو، نو خو ډېره ښه ده ځکه جذب د سرمایه دی، او دا تنها د امارات اسلامي دا کار نه کوي. هر هیواد ته چې ولاړ شو، په اکثر د میډل ایست کې اکثره هیوادونه په افریقا کې اوس ټول هم دغه کار کوي، حتی هر څه سهولت صنعتکار ته ورکوي چې په افریقا او که سعودي عرب کې، په عمان کې، په غټو غټو ملکونو کې دا کار کوي.
څومره فکر کوي کمینزاده صاحب چې دا پلان به عملی شي؟ مثلا یو څوک په زور مثلا وشړل چې د پاکستان او یو اندازه پانګه مولري، د امنیت او نور ملحوظاتو د وجې د زړه نه خکې، مثلا دلته کوم تضمین شته چې د دې ژوند په خطر کې نه یا پانګونه بي ځای نه یا د وکړې شي چې پرشه هم کوم تعهدات یا وعده چې طالبان کوي هغه په ځای شي او عملی بڼه ونیسي، امکان شته؟
فکر کوم چې دا مشکل خو اوس نشته. امنیت هلته کامل تامین دی، د چا د سر ته خطر نشته، سرمایه ته خطر نشته. دی د اوس موږ نن واورېدل چې نړیوال بانک هم زودي راځي دلته، اکثره پروژې پس دو څلوېښت پروژې به پس شروع کړو، دغه پروژې به یو غټ تحول راولي، یعنی زمینه کار و اشتغال و برابر که پا دقیقه پروژو که تقریبا یون میلیارد نزیات دالر رو که دا تقریبا بدی سرمایه گذاری شویه که دومره پیسه به افغانستان اقتصاد رسید و پروژه به بیرته شروع کیگی. نو دا مسائل فکر کم اکثر حل دی و اگه که تو کچی کاریگر دی یا کاریگر چی رازی اگه کاریگر رو تا واقعا تا یاده و حد اولا مشکل وی خو امیدواریم چه آیستا آیستا خپل هواد که پو کارونه که جذب شی.
بله بله کمینزار صاحب، څه موده مخکې تاسو چین ته هم سفر لره، اقتصادي ناست هم درلوده، غونډه هم درلوده، څه مسایل بحث شو د پانګونې د جلب دپاره یا د چین هیواد د مرستې د جلب دپاره څه وویل شو په اقتصادي برخه کې؟
په دغه برخه کې خو زمونږ یو غټ مشکل چې د افغانانو هغه دغه چې د تاریخ په اوږدو کې موږ په شکل د ګراوګان یو، اگر اوغان په دې معنی چې دیمور همسایه هیوادونه هیڅ نوع قوانینو ته، نړیوال قوانینو ته، که هغه د ترانزیت په بحثه کې قوانین دي، که هغه د WTO قانون دی، که هغه مسایل د IMF دي، دغو هیڅ څو ته هیڅ اعتنا نه کوي، بلخاصه پاکستان بدون د دې نه، بدون د کوم معجه دلایل نه از مو کنټینرونه دروي په میلیونونو میلیونونو ډالر افغانستان خسار روند کړی. دغه اوس یې تقریبا یوه نیمه میاشت کنټینر درولی و زوتي اوس افغانان و تجاران و ټول مالونه او صنعتکاران و په بندر عباس و چابهار رو واچول، هلته چې بغې باند مال راشي، هلته په افغاني تجاران و باند هغه ستونزي وي چې وایي چې د هغې کې دی د مال تاسو ایران ته وایي، در حالې که خوراکی مواد وی، غذایی مواد وی، اولیه مواد وی، افغانستان تا خنور است شاینه رازی، نو اغا همال تا تازیراتی بانکون پیسی نلیگی دا کسیری چیر مو پا بندراباس کار که او دا بلستون دا افغانان افاره. نو پاکستان چه هر سه کار و هر سه ناروا کار افغانان سر اغا کهوی، ام دا اغا وقت که دا جمهوریت پا وقت که دغه ټول تناد او تاک سوالی و معادن و مخالفت کوه چې د WTO باید لاسلیک لکو افغانستان، ذکر WTO که قرارداد ترون که لاسلیک کو افغانستان په دی حالت که نده موی خپل ایواد نه نیو خبر چه لاس کولا موست توجید لرو پینزه لاس کولا کم پوتنشل دلتشتا. نو دیگه وزون دی پاره در قرارداد کرده چه اغا صادرات ولری، اغا خط تولید ولری، خدای ویل چه نه دا امزاشی پاکستان با بیا دا موک ترانزیت تا سنوایی، اچه امزای کمای جمهوریت پا وقت که ترانزیت بند کن. نو هیست نوه قوانینو تا دوی اطاعت نکوی، ندی تیر قوانین تا اطاعت کوی، ندی WTO قانون منی، او پا قطع افغانان و سایو ظلم روان کرده دی بلکونو میلیونونو دارن مو مالی گیره و گاه
کمیزاده سب دیرو بخی دیرو بخی خبرم پا گل بداله دیرو بخی چه خبرم دلتا نیسم. نو ولی تاس غنده یو کس چه پانگوانم کوی پا افغانستان که ده مادنه و سنایو ده خونی مشریم کوی، خصوصی سکتور سر پوروان دلاره او فعالیت کوی، تاسو نه نیولې تر واړه سوداګرو پورې د پاکستان د لارې نه، البته د پاکستان نه، د یعنی همدغه د سوداګرۍ راکړې ورکړې په برخه کې د کلونو رئیسې شکایت لري چې همیشه افغانستان د میوو په وخت کې سوداګر دوی شکایت لري چې دا د سه کالم نتیجه ولیدل شوه، تیر کالم ولیدل شوه، او په کلونو کلونو دا شکایت شته دی چې هیڅ تړون ته، نه د اپتا تړون ته، نه د پی ټي او، هیڅ تړون ته د پابند نه دی پاتې شوی. څه مجبوریت دی د افغانستان او د افغان سوداګرو چې بدیله لار نشي پیدا کولی؟
ما په فکر باندې موږ بدیل لار لپاره مرغز موږ ډېر حکومتونو په دې کې ډېر همکاري کوي چې غرامت به افغانان ورکوي. موږ باید په حاضر حالت کې په هر قیمت چې وي د چین سره باید واصل شو. د چین سره که واصل شو ښوالی دادی چې اکثر واردات د غونډې دنیا ته، حتی یوروپ ته، امریکې ته، در طول صادراتی چین نکیگی. مو که مستقیما ورسا واصل شو، خان فراد ورسا لرو، در دیر حد پوری وزمو مسائل حل شی. زکر مو خام مواد منرالون اخفلم چینی دیمو دی سم مادنو خریدار چی دیدی چین دی یو غټ اقتصاد دی موږ په گاوان کې دی دا لاره کې جوړ شي موږ معدنیات هم په څه قیمت خرڅولای شو او د غوزو واردات هم کولای شو.
یعنی کدا لاره جوړ شي بیا په پاکستان باندې اتکا بالکل کم شي یا به ورسره څراکلو ورکړنی
بل یعنی اتکا تقریبا 80% د دې کې کمی د هغه ملکونو اروپایي ملکونو نه کې چیرې موږ مال راوړو ممکن ضرورت پیښ شي نور خو بالکل اکثر یعنی 80-15% د کوزو ټیپو پاکستان کمیږي او د پاکستان څنګه دوی وسیلې دي یو وسیله د ترانزیت وا او یو وسیله د مهاجرینو وا دغه دواړه وسیلې استعمال کړي
البته دا وړه خبره نه ده. خصوصي سکتور د یو ملک د اقتصاد د ملا تیر دی، نو دومره شکایتونه چې موجود وي همدې شکایتونو ته په کتو د چین سره په ناسته کې دغه اقتصادي ناسته کې څومره دغه موضوع د دې لارې د جوړېدو جدي مطرح شوی ده؟
دا خو به په د پرسمی کچه چې مطرح کړي وي د هغو نه خو زه اطلاع نه لرم، خو د موږ د تجاران او د چین تجاران دواړه دا غواړي چې ورسه وصل شو، او ځکه چې اوس اکثره دوی هم داته ضرورت لري چې تجارت وکا یا صنعت وکا او موږ هم ضرورت لرو، نو موږ کوشش زیات کوو چې انشاءالله په دغه سړک باندې کار شروع شوی. په اول قدم کې خو باید سیاتل ته وصل شو، په دوهم قدم کې د ریل ګاډی مثلا ترین وصل شي، نو کله که ترین وصل کېږي ایران هم د موږ طریقې ډېر اسانه نښلیدای شي او حتی ترکمنستان هم نښلیدای شي، ځکه چې نو دا به انشاءالله د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ.
مننه کمینزاده صاحب.
لوی کمپانیونه
بله
چینی لوی کمپانیونه چې اوسې قراردادونه نیولي، مثلا که میساینک او کزاکا آمو دریا د تیلو قرارداد و د ګاز قرارداد دی چینی ولی دا د همدغې لارې له دوی کولی شي چې صادرې کړو چین ته ډېر په سوارۍ سره. او بل خو اوس د قرغزستان د لارې اوس موږ وصل یو، اوس هم د هغو د درګرد کانټینر زوتیر روان دي، او کانټینر تقریبا داسې یو زر یو نیم زر ډالر د کراچۍ دی فرق دی، تر اوسه هم په دې کانټینر کې زر یا یو نیم زر ډالر دغه لاره قیمته ده. خو موږ که د دې خو نه مېرالونه بېرته صادر کړو تیږې او هغه څه تولیدات دي دا چین ته ولېږو، بیا انشاءالله به قیمت زموږ یو شی کېږي.
بله کمینزاده صاحب، د طالبان حکومت د راستنیدونکو افغانانو لپاره د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت په برخه کې داسې اسانتیاوې سهولتونه په نظر کې نیولې دي چې مخکې په رپورټ کې هم واورېدل شو، او تاسو هم په جزئیاتو باندې وغږېدئ چې 15 کال پورې به مالیه د دوی نه اخیستل کېږي، ځمکه به ورته یا ارزانه ورکول کېږي یا به ورته همداسې مفته ورکول کېږي صنعتکارانو لپاره، نو دا سهولتونه ډېر غټ سهولتونه په نظر کې نیول شوي دي. دا د راستنیدونکو سوداګرو لپاره دي. تاسو غونډه سوداګر چې د نننه په افغانستان کې لا هم کار کوي، پانګونه کوي، د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ساسو په شمول به ډیر نور سوداګر هم په افغانستان کې چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي او لا هم کار کوي، څومره تاسو لپاره سهولتونه ایجاد شوي دي؟ څومره خصوصي سکتور البته د طالبانو د حکومت ملاتړ لري او سهولتونه ورته ایجادېږي په کاروبار کې؟
زه فکر کوم چې دغه مسله امیدواریم چې سهولتونه زیات شي، پانګوالو ته داخلي پانګوالو ته سهولت زیات شي، از څوک چې دلته کار کوي یا کار کوي عملا دې ته هم سهولت زیات شي. دا سهولت بایستی دی کېږي چې په دې وخت کې چې زموږ هیوادوال په لکونو میلیونونو کسان روان دي افغانستان ته، هغو ته زمینه د کار او اشتغال که برابریږي، ټول په همدغې صنایعو کې په داخلي تولید او په داخلي پابریکو کې ورته زمینه د کار او اشتغال برابریږي. امیدواریم د سهولتونه د افغانستان اسلامي امارت زیات که داخلي پانګوالو ته او خارجي پانګوالو ته، د دینه هم زیات که او داسې نه چې سهولتونه کم شي. په هر ترتیب د سهولت چې هر څومره زیات شي په همغه اندازه خلکو ته زمینه د کار او اشتغال برابریږي. افغانستان یو هیواد دی چې موږ 9 میلیارد دلار تقریبا سالانه واردات لرو، یا 8 میلیارد نه میلیارد از تخمین شوي، په دغې کې موږ 2 میلیارد هم صادرات نه لرو. بلکل یو ملک چې دا ملک بالکل د مزک پسار به یم بل داسې ملک نه وی لکه ا افغانان چې دي یا ګونه دا وی لا کله کار سر دی بلون چې موږ ډیر لوی دی تقریبا 1 میلیون ډالر دی کدا لا کله په 20% شیم صحیح دی ورو ورو
نو د خصوصي سکتور ډیر شو پیسې ده بله د خصوصي سکتور هڅه پدې کې څه به ځکه چې ډیر غټ فرق دی ان کسر بیلانس تجارت د افغانستان ډیر لوی دی د کسر د سه هیله شته د دې کسر د کمیدو لپاره حد اقل کدل منځ وړول لپاره نه د کمیدو لپاره څه کېدی شي غیر د دې نه چې د پنګوالو د تشویق لپاره د طالبان حکومت د غنوي اسانتیاوي په نظر کې نیولی نور څه کېدی شي
زه فکر کوم په افغانستان کې دا غا پوتنشل دا موجود دی چې اول خو په داخلي ظرفیتونه باندې موږ کار وکړو په افغانستان کې طبعی زیر میزمو هر صدی که خدای در افغانستان دور کردی که به درست شکل موقت کار واخست لیشو او دیگه په استخراج و پروسس که په داخل دیواد که کار و کزه مطمئنی ما چه مو در ظرفیت موجود دیا چه دستون زباند مو برای و مو او دوام قدم که واقعا در جغرافیایی موقعیت افغانستان دی زراعت زموږ د اوبو په نهار کولو کې زراعت زموږ واقعا یو زراعتي هیواد یو که دا میکانیزه شي صنعتي شي مطمئن یم انشاءالله چې افغانستان د دې جوګه کېدی شي چې د خودکفایي تر کچې ورسي یعنې داسې هیواد نه یو لکه ځینې نور هیوادونه چې موږ په باور کې چې هغه هیڅ بل ظرفیت هم نه لري او بنه په لکه پاکستان چې اوس په نور ملکونو کې د نړۍ هیڅ سره د بنگلاديش سره نه دي چې مثلا په نړیوال مارکیټ کې رقابت کولای شي مخ الحمدلله هر سال هم ومنته چې دا په دروس شکل باندې د دینه کار وخلو او دغه لارم چې کومه موږ تقاضا کړی موږ تجارانو د افغانستان چې باید چین سره وصل شو دا یو ملت دا دی چې موږ وکولای شو خپل طبیعي زیرمې په ښه قیمت په دوی باندې خرڅ کړی شو او موږ په اسانه شکل واردات وکولای شو
د دغه ټولو کارونو د سمبالښت لپاره او د رونق لپاره د خوالي لپاره دا مهال څه شي ته اړتیا ده څه رقم هڅه ته اړتیا ده تر ټولو مهمه هڅه چې وکړی شي دغه کسر ملمنځل شي کوم وضعیت چې تاسو تشریح کړی دی وضعیت ته ورسیږي د افغانستان اقتصاد څه باید وشي تر ټولو هغه اهم ضرورت څه شي ده
درې کاسو درې اړخونه دي چې د درې اړخونه خپل وظایف باید انجام کړي اول د افغانستان اسلامي امارت باید داخلي تولیدات ته ارجحیت ورکړي خپل اداره کې داخلي تولیدات را نیسي سرمایه گذاری داخلي تشویق کړي څومره چې په توان کې وي هغه حمایت کړي
بله
د امارت اسلامي قوانین او چارچوب داسې جوړ کړي چې سرمایه گذار جاست قدرت نه چې سرمایه گذار د سرمایه نه ایجاد توشی او لارشی ده هیوان نه د افغانستان د خلکو وظیفه ده چې داخلي تولیدات را ونیست یغونه استفاده وکړه ولو که دغه داخلي تولیدات زه دغه تیر میاشت کې د افغانستان د ریاست الوزرا د اقتصادي مسؤل ملا برادر اخوند دغه فرمان بلکل زه تصدیقوم چې او په نیک ښاګونی ویلو هغه دا چې ویویل چې ولکه داخلي تولیدات که چیرې 15% خراب ظرفیت کې
بله من بله بله دیر من نه کمی زده است کوروه دیر من نه دمادن و صنایع دخونی مشر شیرباز کمی زده است کوروه دن چه پده باز کم برخوا خواهست و ما خم خش برانو و بیدون که قدر منو لیدون که دن نوازیت براوان پا هم دیزی پایتا ورسی در تل بیام لوی اللہ عمل شد کلی آدم و بسی چی پلندو شی بو که دستا سوخا که از صدای شما براوان هم پایدید او لیدون که او لیدون که وسی خدای مرشد.